السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا زانی سجمل بدر سره په روانه خبرونه کې تکنیکی همکار میلاد نسیمی به هم لما سره وی پروانه غړی کې به تاسو ته ریپورتونه وړاندې کوو. دا ریپورتونه د خیبر پختونخوا، د پاکستان، د سننورو برخو، د افغانستان په اړه دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټکی، د پاکستان د دفاع وزیر وای کستون سي د خبرو للارې نه هواريږي نو افغانستان سره یې ښکارا جګړه ده. په خوستار ضلع کې ناپېژندو وسلوالو یو شمېر مزدوران تښتولي دي او د اوکراین چارواکي وای چې د روسیې په برید کې بېګا دوه تنه وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلی دی چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دوی ستونزې د خبرو لاله نه هواریږي نو افغانستان سره ښکارا جګړه ده. نوموړي نن د پنجاب په سیالکوټ ښار کې لرسنیو سره د خبرو پر مهال ویل چې له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پر مهال داسې احساس وکړ چې اغي سوله غواړي. نوموړي زیاته کړې دا چې دوی، یعنی طالبان، په کومو شرطونو سوله غواړي دا یو سهلته په دوحه کې او سبنن په استنبول کې چې کومې خبرې کیږي په هغه کې به سرګند شي. نوموړي دا سرګندونې تر هغه وروسته وکړې چې نن د ترکیې په استنبول ښار کې په افغانستان کې د طالبان حکومتي او پاکستانی چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوحه کې دوربند موافقې په تړاو دویمه ناسته پیل کړې ده. د بلوچستان په خوستار کې ناپېژندو وسلوالو په سړک کار کوونکو یو شمېر مزدوران تښتولي دي. د خوستار د نال پولیسو تانې عبدالعزیز د اکتوبر په 23مه مشال لډیو ته ویل چې تیره شپه ناڅرګنده وسلوال د سړک جوړونې شرکت استوګنځي ته ورغلل، ولته ماشینونو او 500 ګاډو ته اور ورته کړ، ورپسې مزدوران وتښتول. نوموړي د سنو مزدورانو له خولې ویلي چې وسلوالو 13 مزدوران له ځان سره بوتلي، خو هغه زیاته کړې چې کره شمېر یې ځکه نشي تاییدول ولې چې ښایي ځینې مزدوران د شپې له تیارې څخه په ګټه اخیستنې تښتېدلي وي. عبدالعزیز ویل چې تښتول شوي مزدوران د سند دي چې د خوستار او بسیمې ترمنځ د سړک جوړولو کار کوو. تر اوسه د دې پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د کرمې اوسیدونکو د پوځي عملیاتو پر ضد او د نورو غوښتنو لپاره په پیښور کې پرلت وهلې دي. د پرلت یو ګډونوال پټان عبدالخالق نن مشال ریډیو ته ویل چې دوی په سیمه کې د پوځي عملیاتو ختمولو، د عملیاتو پر مهال د عامو خلکو په کورونو د بمبارۍ نه کولو ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې لري.
موږ اوس هم د یو سره هلته کوم ملیټری اپریشن روان دی، یو کېږي نو هغه د بند کړلی شي. دویمه دا دی که کوم هم ټارګټ بیس اپریشن هغه د وکړل شي، خو دویمه داسې عامه بدی باندې دی بمباری ما کېږي. او بله خبره موږ دا یو سره څومره هم خلک بېکوره شوي دي، دا زر تر زر خپل علاقې ته واپس کړلی شي او غواړو چې موږ په وطن کې یو دایمي د امن والا سورات جوړ شي.
پټان عبدالخالق زیاته کړې ده چې د تیرو اتو ورځو راهیسې په احتجاج دي، خو حکومت یې غوښتنې نه دي منلې. پرلتوالو د اکتوبر په 23مه په پیښور کې د پریس کلب مخې نه واخلې بخنه غواړم د پریس کلب نه واخلې تر صوبایي سمنې مخې پورې لاریون وکړو. په دې موقعه د صوبایي چیف سیکرتر شهاب علي شاه پرلتوالو ته ویل چې حکومت بې ځایه عملیات نه کوي، خو چې د وسلوالو لخوا د امنیتي سرتیرو ترڅنګ عام ولس په نخه کیږي نو حکومت بیا د ذمہواري جوړیږي چې پر ضد یې عملیات وکړي. د اکتوبر په 1مه په منځنۍ کرمه کې په امنیتي سرتیرو برید شوی و چې لاغ وروستو په علي شیرزو مسوزو کې پوځي عملیات پیل شوي دي. د خیبر پختونخوا د کوار د نرسنګ څانګې زده کوونکو د خپلو غوښتنو لپاره پرلت پیل کړی دی. د زده کوونکو اتحادیې او مشر عاصم عزیز پرون مشال ریډیو ته ویل چې د پوهنتون د نرسنګ څانګه لا تر اوسه د پاکستان نرسنګ او دایتوب یا میډوایفری شورا سره نه ده رجسټرډ شوی، چې له وجې د زده کوونکو سندونه هیڅ حیثیت نه لري. نوموړي زیاته کړې ده چې د نرسنګ د شاوخوا 400 زده کوونکو د زده کړو وخت به درې میاشتې وروسته پوره شي او هغوی د خپلو سندونو په اړه اندېښمن دي. بلخوا د پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ظفر الیاس مشال ریډیو ته ویلي دي چې د نرسنګ او میډوایفری کونسل د غړو ترمنځ د اختلافاتو لږې پخوانی کونسل ختم شوی او اوس یو نوی کونسل جوړ شوی چې له وجې د مسالې وخت اغستې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د زده کوونکو د مسلې اړوند ادارو سره شریکه کړې او زر به پې د صحت وزیر سره خبرې کوي. او د اوکرين پوزي چارواکو نن ویلي دي چې د روسي د بلاستیک توغندي او د بریدونو د یوې لړۍ لامل د اوکرين په پلاسمینا کیف کې تیر شپه دوه کسان وشل شوی او شمېر زخمیان شوی دي. چارواکو ویلي دي چې د دې بریدونو سره زوروري چاودنې او ورونه هم بل شوی دي. د اوکرين هوایي ځواک ویلي روسي تیر شپه په ټول هیواد یو پراخه او ګډ برید کړی چې په کې له روستوف او کورسک سیمو څخه نه بلاستیک توغندي او له بیلابیلو لورو څخه دوه شپېته ډرونونه توغولی دی. په ویلی هوایی دفاعي ځواکونه سلور توغندي او 500 ډرونونه راغورځولي، خو په یو لس ځایونو کې د بریدونو د اغېزو پخلی هم کړی دی. بلخوا روسي رسنیو ادا کړی چې د اوکراین ځواکونو د بلګراد د اوبو زیرمې په بند راکټونه ویشتي دي. چارواکو ویلي چې په برید کې بند نه دی ویجاړ شوی او نږدې آبادیو ته د سیلابونو خطر هم نشته. هلته د اوکراین ولسمشر له امریکا غوښتي چې د روسیې د تیلو په دوو شرکتونو بندیزونه دي د روسیې د تیلو ټول سیکټر ته وغځوي سو فشارونه زیات شي او مسکو د سولې خبرو ته حاضر شي. د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. نن په استنبول کې په افغانستان کې د طالبانو حکومتي او پاکستانی چارواکو ترمنځ د ناستې په اړه به تاسو معلومات واورئ. هلته د کرمې اوسیدونکو د خپلو غوښتنو لپاره په پېښور کې احتجاج کړی دی. د تورخم لارې بندېدو له وجې له افغانستان نه پاکستان ته ورغلي کسان له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
نو شپې څلور زره دلته یوازې کرایه کېږي د ګیسټ هاوس، خو د ورځې اووه زره اته زره روپۍ زموږ خرچه دلته راځي. دا هر څوک چې دلته یو کوټه نیسي همدغه خرچې دي. والا مونږ هم ایران یو، دا نور خلک ګیسټ هاوس کې دي، دا هم ایران پاتې چې د لاره نن خلاصېږي سبا خلاصېږي.
او په بلوچستان کې نابینا کسانو د سپینې لکړې ورځ لمانځلې. دا نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې په خبرونو کې به هم تاسو اوریدلی وی چې په افغانستان کې د طالبان حکومت او پاکستانی چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوحه کې دوربند موافقې په تړاو دویمه ناسته نن په استنبول کې پیل کړې ده. دغه سي د پاکستان د دفاع وزیر هم ځنې سرګندونې د افغانستان په اړه مخې ته راغلي دي. دا وخت موږ سره زموږ همکار او شنون کې طاهر خان په ټلیفون دی. طاهر خان صاحب، اوریدونکو ته د دې ناستې معلومات ورکړي چې آیا په دې کې به په کومو موضوعاتو باندې تفصیلی خبری کیږي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته، په کمپ دوحه کې چې د پاکستان او د افغانستان کې طالبان حکومت ترمنځ یو هوکړه شوی و او په هغه کې اوربند یو خبره موضوع و، او دوهمه موضوع په کوم دا و چې دی به په 25 د اکتوبر هغه په ترکیه کې ویني، او دریم پکې دا خبره شوی و چې یو میکانیزم به جوړیږي چې په هغه کې بیا راتلونکو د پاره د پاکستان او طالبان حکومت ترمنځ چې کوم د لانجی دي او مشکلات دي او د ترنګلتیا ده د دې د خبرو لپاره هغه باندې بلار چارو باندې غور کیږي. نو دا د ترکیه غونډه چې دا هم هغه د دوه د غونډې په د پریکړو په بنسټ او مفاهمت په بنسټ شوی دا خبرې دا وخت روانې دي. او تقریبا د پاکستان په وخت سه 2:30 بجې شروع شوی. د پاکستانی جرنالیست انس ملک هغه بیا مشهد ریډیو ته هم دغه تایید کړی و چې د بندو دروازو شاته دی پاکستان صحافیان چې هلته کوم ورغلي وو هغه هم د هوټل کې کوم ځای کې دا غونډه روانه ده هغه دغه نه وستر شوی دی. نو تر اوسه پورې د دننه څه خبر نه راغلی، خو البته مشهد ریډیو کوشش کړو چې د دواړو غاړو څخه دا معلومه کړی چې د کې څه کیږي. نو هغه هم دغه زیات د میکانیزم خبره ده چې دا به جوړیږي په هغه باندې باس کیږي. او دوهم دا چې دا اوربان خوشوي وو ممکن ده چې د غزولو هم موضوع پکې رامنځته شي. او د پاکستان د دې خبرو نوړاند 13 ورځې د بهرنۍ چارو وزارت ویان چې کله د دې پاړه خبرې کول نه غوم دغه وي چې پاکستان مغوښتنه کوي چې کوم پاکستان د ډیری مدیر رئیس یو خبره کوي چې اور د پاکستان پر ضد استعمالیږي چې طالبان حکومت دغه نه مني، ټي ټي پی خپل هم نه مني. خو بہرحال دا غونډه په دې کې اوس یو بل مهم پرمختګ خلک ځکه اشاره کوي چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ تیرو څلورو کالو کې چې څومره خبرې شوې وې هغه څه پایلې څه نتیجې نه ورکړې، نو ځکه پکې اوس ترکیه او قطر هغه د یو منځګړتوب یا د سالس یو رول وبوي، نو دغه سره لږ دلته یو امید شته چې ممکن در دغه دوه هیوادونو ځکه چې د هغوی دواړو د قطر خو ډېر ښه تعلقات دي طالبانو سره، د ترکیه او سره هم تعلقات دي، دواړو بیا پاکستان سره ډېر ښه تعلقات دي، او پاکستان به اوس یو پاکستان خو تل په خپله دواړه خیزه توګه باندې د مسلو د حل خبره کړې ده، خو دلته دا سوچ دي چې هغه مسئلے نه حل کې دي، نو ځکه دوی د قطر او د سالیسی دغه او د ترکیې دا قبول کړي ده. دویم دا چې د پاکستان خو هم وو کسان دي په دې خبرو کې چې پاکستان نومونه نه دی راغلي، البته د سي مشال ډیډو ته ویل شي دي چې په هغه کې د بهرنو چارو وزارت چې کوم د افغانستان د سنگ مشر دی هغه کې دي، او نور پکې ټول فوجان او استخباراتي او انټيليجنس دا خلک دي. افغانستان خپل نومونه چې دي هغه هغه ښکار کړی دي چې په هغه کې ځین نومونه کې کوم د پلاوی مشر دی هغه د کورونو د وزارت یو مرستیال دی د حاجی نجیب پرما، او دغه رنگ پکې د قطر کې طالبانو سفیر چې دی سویر شاهین پکې دی، د بهرنو چارو د وزارت ویند عبدالقهار بلخی دی پکې، د طالبانو په حکومت کې د کورونو چارو وزیر چې دی سراج الدین حقانی، دغه کشر ور انس حقانی دی، دوه پکې نور د دفاع او د کورونو چارو د وزارت چارواکي دی. نو بهر انتظار وکړو چې نتیجې کله غونډه پای ته رسی، ځکه دا دا غونډه روانه ده، تازه چې معلومات موږ ترلاسه کړل، نو ګورو چې څه پریکړه ده دی په کوم شانو باندې موافق کیږي.
سم د ډیر مننه طاهر خان صاحب د معلوماتو را کول. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو اورې یو لنډه د مخلو د غیرستو د ریپورتونو طرف ته ورسو.
مشال ته غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
مشال لیډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ویلی چې په صبح کې پوځي عملیات، ډرون بریدونه او د الوتکو بمباری نه مني. نوموړي د اکتوبر په سلی رښتما په چارسدی کې یوې ولسی غونډې ته ویلي دي چې په صبح کې د هر ډول اقدام په اړه پریکړه به د تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان سره تر سلا مشورې رسته کوي. په دې اړه نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
په چارسده کې د خپل ګوند پاکستان تحریک انصاف ولسی غونډې ته د وینا په وخت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ویل چې دوی په صوبه کې پوځي عملیات او ډرون بریدونه نه مني، او وایي ټول پریکړه به د عمران خان په خوخه او د هغه د سوچ مطابق کوي.
زما خبره په اردو کې کوم، ځکه چې چاته پیغام ورسول دي هغه په اردو باندې ډیر ښه پوهیږي. مینه وو فیصله کیه ہے جو عمران خان صاحب کے نظریے کے مطابق ہے، میں نے کہا ہے کہ نو ملٹری آپریشن، ڈرون اٹیکس نہ منظور.
ما هغه پریکړه کړې دي چې د عمران خان د نظریه مطابق دي. ما ویل چې پوځي عملیات نه منم، ډرون بریدونه نامنظور، او د الوتکو بمباری چې تر عام وګړو په نخښه کیږي دا موږ ته قبول نه دي، او زه دا ټول پریکړه د عمران خان د سوچ سره سمې کوم.
جس سے کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، یہ تمام فیصلے میں عمران خان کی ویژن کے مطابق کر رہا ہوں.
دوی په حکومتي پالیسو ټکونو کول چې ردوی دغه پالیسو له وجې د صوبې امن او امان خراب دي.
آج ہم گمے
نن ہنگو کی آئی ڈی 14 شوی دا چپکی یو ایس پی او دو درے سپیان شہیدان شوی دی، دا ہم ہغا پالیسی دا چھ مونگ بیا بیا یادگر نکو چھ دوی پا بندو کمرو کی فیصلی کوی، ہغا مونگ پا اعتماد کی اخیستو بغیر دغ بندو کمرو فیصلی پا مونگ مسلط کوی، خو مونگ ورتا دا ویل غوالو چھ نن نپس با ٹھول فیصلی دا خیبر پختونخوا حکومت، دا خیبر پختونخوا ولس، او دا صوبے پارلیمان اعتماد کی اخیستو بغیر یو فیصلہ ہم نہ منو.
کے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر ایک فیصلہ بھی نہیں مانیں گے انشاءاللہ تعالی.
خود پاکستان مرکزی حکومت دریز لری چھ دا ملک پا بیلا بیلا برخو کے دا وسلوالو پر ضد عملیات چکم روان دی، او دیرل کے دا مرکزی حکومت سربیرا دا سلور وان صوبو سیاسی چارواکی حکومتونا امنیتی چارواکو مشران دا سلا مشورے ورستو دا دی هدفی عملیاتو پریکلا شوی دا، او وای طرح گرے ختمو لے پوری با دا طول هدفی عملیات دوامدار وی. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
د د کورمی اوسیدونکو د تیرو شاوخه اتور وسو راهیسه په پیښور کې په احتجاج دي. دوی احتجاج په منسنه کرما کې د روانو پوځي عملیاتو او بې کورشو خلکو ته اسانتیاوو نه ملاوېدو ضد کړی دی. دغه احتجاج کوونکي سنې نورې غوښتنې هم لري، خو حکومت او پوس وایي چې د سیمې امنیت ته شمن دي. په دې اړه نور تفصیل طارق اورګزی راکوي.
دا نارې د کورمی اوسیدونکو په پیښور کې د احتجاج په توګه وهي. د جمعې پر سلګونه ځایي خلکو له پریس کلب د صوبایي سبلی ودانی مخې ته لاریون کړی وو. د میرباغ پټان عبدالخالق مشال رډیو ته پر 25 اکتوبر ویلي، لا اتو ورځو په احتجاج دی، خو تر اوسه پر غوښتنو مثبت ځواب نه دی ملو شوی.
موږ اوس هم د یو سره هلته کوم ملیټری اپریشن روان دی، یو کیږي نو هغه د بند کړل شي. دویمه دا دی که کوم هم ټارګټ بیس امپریشن یې هغه د وکړل شي، څلوېښ زرو خلکو بې کوره کول دا د دې خبرې حل نه دی. خو دویمه داسې عامه بدی باندې دی، بمباری ما کېږي، عامه بدی کورونه د ما ټارګټ کېږي، عام خلک د ما کېږي. او بله خبره موږ دا یو چې دا څومره هم خلک بې کوره شوي دي، دا زر تر زر خپل علاقې ته واپس کړلی شي او غواړو چې موږ په وطن کې دایمي د امن والا سورات جوړ شي.
په منځني کورما کې پر 8 اکتوبر شوی پر امنیتي سرتیرو د وسلوال برید پر دې عمل کې د عملیاتو فیصله تر اخستلو پس لا علي شرزو او مسزو ځینو سیمو د پی ډی ایم ای تر مخه 200 کورنۍ بکوره شوي. که څه هم مقامي خلک د راوتلو پر وخت له مشکلاتو سره مخامخ ول، خو اوس پر سیمه ورته نه یوازې د اوسېدو لپاره کیمپ جوړ شو، بلکې د متاثرینو اندراج کېدلو عمل تر پیلېدلو پس د نقدو پیسو او سره نور مرستې ته هم لار هواره شوي. له سیمې بکوره شوی یو تن وای نه غوښتل چې کورونه پرېږدي، خو مجبور یې کړل چې داسې ژوند دی لا کړو سره مخامخ شوي.
بیا رو بسلو اوس در په در چوپر دی اجره کې مو پخپل لوخي دورام ور دي سغه دی خمو کې خو خوند رسي. اول ما مختجه مهرباني دو کې مت زر په زر د علاقې کلیر کې سمو د خپل علاقو ته واپس لول شو. نو مت دینه مخ کېم څه نه دی ملو شي، بیا هم څه مت نه رکی.
بل خو د پریس کلب ودانه مخې ته ناست د کورمه احتجاج کوونکو سره د ملاویدلو پر وخت پر 14 اکتوبر د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شهاب علی شاه ویلی د حکومت هیڅ دا نوی خوخه چې په یو علاقې کې عملیات پیل کړي ځکه چې ترمالی او ځاني نقصانونه واوړي، خو چې کله امنیتي سرتیرو ترڅنګ عام خلک هم په نخښه کیږي بیا یې دا ذمہواری ده چې پر ضد کاروای وکړي. شاه وایي یو حکومت دا څنګه برداشت کولی شي چې پر خوره بل مسلح ګروپ موجود وي او هغه په آزاد توګه خپل عملیاتو ته دوام ورکړی وي. شاه زیاتوي که یو سیمه کې وسلوال موجود وي او له هغه ځای ور باندې گزارونه کیږي، په کار نه د چور نه د پښتنه وشي چې ولې زما کور او علاقه د مورچې په توګه د امنیتي سرتیرو پر ضد استعمالوي. چیف سیکرټری دا هم ویلي دغه ځل عملیات به داسې نه وي چې خلک ورته په کالونه بې کوره پراته وي، بلکې په لږه موده کې به خپل اهداف حاصلوي، خو دا هر سپورته له مقامي خلکو مرستې بغیر ممکن نه وي. چارواکي ویلي څومره پورې د مرستو خبره ده، د غزل به نه یوازې متاثرینو ته ورکول کېدونکې د مرستې پیکیج ښه ساتلې، بلکې د کورونو بیا آبادولو په مد کې ملاوېدونکي پیسې هم له دریم لکو زیاتې ساتلې.
اوس 13 پیکیج نه پیکیج اوخه دی، خدا نه خواسته چلتا کور نقصان شي چې زه نقصان شي نو هغه زوړ پیکیج نه اوخه دی او حکومت انتظار نه کوي زر زر ورکي.
په منځني کورما کې لاسمو دی رہے سي د امنیت وزه خراب ده. په سیمه کې نه یوازې امنیتی سرتیری بلکې عام خلک هم د تختولو دړکو او وجلو په خسره مخامخ دي. کچو هم سوزل په یاد سیمه کې پوځي عملیات وشول، خو اسلوال بیا هم هغلتا موجودیت لري. طارق رگزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورسوسته یو بل رپورت طرف ته د جنوبی وزیرستان د برازیلی اوسیدونکو ویلي چې په سیمه کې د نامنه په خیر وستر بلې زیاتیږي او حکومت ورته پام نه کوي. دوی وایي چې د وسلوالو پر ضد کارروایانو کې د عاملس کورونه په نخه کیږي. بلخوا چارواکو ویلي چې په ضلع کې د امنیتي حالاتو ښه کولو په مخه د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات دوام لري. اشتیاق مسید پی رپورت لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوي دي خو چارواکي یې د بدامنۍ حالات مخنیوي د پوره اقدامات نه کوي. د ضلع امن حالات په براکښې د شکتو سیمې یو مشر ملک سید انور ماسید ویایي
دا درې دې وزیرستان شه دوه ډېرې دردناکې واقعې وشولې چې یو په لادا پټویلای براکک شه مختار الله چې پاک شه یو مشر خطانه دی او ورسره د دوی وباچه په شهادت ورسېدل او یو په شاد بارون په ایریا ډاګک شه مختار الله چې په کور باندې ماټر ګولا ولا کېدل چې پاک شه یو سپینځرای شهید شه د پرولا انتهایی سخت زخمی دو او ورسره درې بچیون هم زخمیون دي. وزیرستان شه د فور د طرف نه کوم عملیات کیږي کیم ډرون کیږي یا کیم ماټر ګولې اچيږي نو ویسا پر دې میز پر ریکارډ نه درغلی چې دا ماټر ګولال یا په طالب لاګه د دی وی یا یې نه طالب مرشوي وي. په تقریبا کاروزانا نوی پافتا شیوا دوی دا څه واقعیات کیږي چې پاکشه بګونا شهريون دا شهیدون کیږي ها زخمی کیږي ها. د ګورنمنت یا د ادارې په وزیرستان شه بالکل ریټ نشته دی.
د کوټکۍ سیمنا د پښتون ژغورنې غرزنګ غړی رحمت شاه ماسید ویایي چریا صد د امن حالات شکاولې خپل ذمہوري ده زر پیراکی
پونن سهار د میزو کلیک شوی ماټر وای د سکول سان سره ولاګیدا نو دلتا کا میزو وکاسي دغه خلک ژوند فکینن ډیر تکلیف تا ډیر پور شو ولتینا کا نو کوبر ها کم از کم پر حرام خدای دې کی دې ژوند خو په حرام تیر شي چې دلتا فوج دا خبره کوي چې طالب و دی یا مقصد دی چې د دهشتګر دی. دلتا د دوغنډې نه تکلیف و میشته دی د می ژوند په خوري دی او امن زموري دی ریاست تو.
د پاکستان پوز چارواکیو له طرفه د سویلی وزیرستان پر ضلع لادې بوراکۍ او د سروکۍ سیمو عملیات کښې د عام خلکو وژنې او ژوبل کولې په براکښې یا تر دا وخت پوری سا هم ویلی شوی ندی. خو د ضلع انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې پوځ د وسلوالو په خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي او په سیمه کښې پولیس او پوځ د امن حالات ښه کولې د پوره یې اقدامات کړي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو د ورزوسته یو بل رپورت طرف ته د خیبر پختونخوا په کوارټ پوهنتون کې د نرسنګ څانګې زده کوونکو د خپلو غوښتنو لپاره پرلت پیل کړی دی. زده کوونکي وایي درې میاشتې وروسته به 400 زده کوونکي د پوهنتون نه خپلې ډیګرۍ یا سندونه واخلي، خو تر دې دمه د دوی د نرسنګ څانګه د پاکستان نرسنګ اینڈ میډوایفری کونسل سره نه ده ثبت شوی. دوی دا هم ویلی دی چې په پوهنتون کې د نرسنګ هغه استادان هم لا تر اوسه نه دي ګمارل شوي چې پی ایچ ډی یا ایم فل زده کړې یې کړې وي. زده کوونکي دا هم وایي چې د دوی لپاره د کلاسونو خپل ځای یا ډپارټمنټ هم نشته چې له وجې دوی په بیلابیلو ډپارټمنټونو کې کلاسونه اخلي. بلخوا د پوهنتون وایس چانسلر ویلی دی چې د زده کوونکو دا مشکلات یې اړوند ادارو سره شریک کړي دي. ممتاز بنګش پی رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په کوهات پوهنتون کې د طب او نرسنګ څانګې زده کوونکو د خپلو غوښتنو لپاره پوهنتون مخې ته پرلت پیل کړی دی. زده کوونکي وایي چې تر څو پورې غوښتنې نوي منل شوي د دوی پرلت په دوام لري. د نرسنګ زده کوونکو د اتحادیې ستر سکتر عاصم وزیر د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته ویلي تر 400 زیات زده کوونکي به د دریو میاشتو وروسته خپل زده کړې ترسره کړي، خو لا تر اوسه د دوی د څانګې الحاق د اړونده محکمې یا پاکستان نرسنګ اینډ میډوایفری کونسل سره نه دی شوی، چې وجه د دوی سندونه یا ډیگری هیڅ حیثیت نه لري.
څلور سو سټوډنټان دی هغه په فارغېدو دي، د دوی درې میاشتې تقریبا په څلور میاشتو کې هغه سټوډنټان په فارغېدو دي. هغې ته چې اوس کومې مسائل درپیش دي، هغه څلور مسائل دي. په هغه کې د یو مسائل چې کوم دی هغې لپاره ډېر زیات اهم دي، چې هغه د رجسټریشن د پاکستان نرسنګ اینډ میډوایفری کونسل سره د دوی ډیگری چې کومه دي هغه نه دی رجسټرډ، نو د دوی په معاشه کې هیڅ قسم څه حیثیت نشته دی.
یو بل زده کوونکی سلمان نواب پر دې محل ویلي دوی دلته د خپل زده کړو په اخیری مرحلو کې دي، خو لا تر اوسه دوی لپاره د اړوند زده کړو ښوونکي نه دي ګمارلی شوي. د دې سره د یادې څانګې زده کوونکي بلهاشه ستونزو سره مخ دي. د پوهنتون مشرانو سره یې لیده وشول، خو د دوی ستونزې چا هواري نه کړې.
پرمننت فاکلټی نشته کم د پاره چې ایم ایس این پی ایچ ڈی فاکلټی ډیر ضروری، پی ایچ ڈی یا ایم پیل والا پروفیسران ضروری دی. هغه زمونږ نشته لري بیس والا فریش ګریجویټ را راغیستي هغه راته کلاسونه لري. بل زمونږ د ډیپارټمنټ مسله ده، ډیپارټمنټ داسې مسله چې کله مونږ یو ډیپارټمنټ کلاس زلو، کله سایکالوجي ډیپارټمنټ کې کلاس زلو، کله په انګلیش ډیپارټمنټ کلاس زلو، زمونږ پراپر ډیپارټمنټ هم نشته. خو زمونږ چې کم دا دوا پر دوا کوي، مطلب مونږ کم فرسٹ دوا زمنگ میجر ایشوز دی اغارے نو پی 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 نے پی این ایم سی سرا ریکگنیشن مطلب رجسٹریشن د پاکستان نرسنگ کونسل سرا او دوی پیڈ انٹرنشپ
د یاد سانگ یو د کون کی دانش ہوبل چې د روان استوند سرا د کون کی د ذهنی کڑاو سرا مخمخ دی، زکه چې دوی ڈگری ک ترلا س هم کړي، نو دا به تر یو کاغذ وی او هیڅ قانوني حیثیت به نه لري. باید چې د دوی په غوښتنو دی غور وشي.
تر مونږ ډیر اخیری کال له نو مونږ ډیر یو ذهنی ٹارچر کیگو، مطلب دا دے چی زمون اینو سی نشتا، اینو سی نا علاوہ دلتا بورڈنگ مسلی دی، بورڈنگ نشتا دے، انفراسٹرکچر رکم دے، ہاو دے نا علاوہ فیکلٹی نشتا دے، مونگ تا ویزیٹنگ ٹیچران رازی، مونگ تا کلا سنا دی، کلا یو ٹیچر رازی، کلا بلا دی، بل ٹیچر رازی، او پا مونگ مانے خوندون آخلی.
پا آڈا مدعیات پا ہنتون رئیس یا وائس چانسلر پروفیسر زفر الیاس سر خبری وشوی، نو دا مشار ریڈیو تا وویل دزده کون کو دستون دو نخبر دے او دا اروند چرواکو سر ایپری خبری هم کری دی. نو موری زیاد اکڑا دیر زر با دا یاد سانگی زده کون کی دا روختیا وزیر سر ملاقات هم کوی چې د هغوی سره به یا د سنز تفصیل سره بیانوي.
ما خو 15 میاشتې شوې دي، 15 میاشتې کې خو ما 5-6 میټینګز دي سره کړې وي. اوس می میجر پرابلم دادا چې کونسل مات شوی دا، د دې خپل یو کونسل وی، ا کونسل مات شوی دا، او دا درې میاشتې شوې چې کلا یو عدالت کې، کلا بل عدالت کې، کلا یو یو پسې کیس کین. اوس اوس کونسل ختم شو، اوس دی بل کونسل جوړ کو انڈر دا لیڈرشپ آف دا فیڈرل منسٹر، ہیلتھ منسٹر نو آ جوڑ شو، اور دا ہیڈ کئی اس فیڈرل سیکٹری ہیلتھ، اور ہر صوبے والا سیکٹری ہیلتھ اگر کے شامل شو، اور سب کے نور دغم دی نو اس یو نوی کمیٹی جوڑا شو والا اس با آغا دغ کئی.
په کوهات پوهنتون کې د طب او نرسنګ څانګه په کال 2022 کې پرانستل شوه، خو لا تر اوسه د دې تړون یا الحاق د پاکستان نرسنګ اینډ میډوایفری کونسل سره ونه کړی شو، او نه ورته ځانګړې ودانۍ او لیبرټري ورکړی شوه چې د زده کوونکو زده کړې وسره اغېزمنې شوې. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال رادیو د اوریدونکو د خبرونې نیمایي تار رسیدلې او د لنډو خبرونو طرف ته بالاړ شو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلی دی چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دوی ستونزې د خبرو لارې نه هواریږي نو له افغانستان سره یې ښکارا جګړه ده. نوموړي دا څرګندونې نن تر هغې وروسته وکړې چې هم نن د ترکیې په استنبول ښار کې په افغانستان کې د طالبانو حکومتي او پاکستاني چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوحا کې د اوربند موافقې په تړاو دویمه ناسته پیل کړې ده. د کرمې اوسیدونکو د پوځي عملیاتو پر ضد او د نورو غوښتنو لپاره په پیښور کې پرلت وهلې ده. د پرلت یو ګډونوال پټان عبدالخالق نن مشال ریډیو ته ویل چې دوی په سیمه کې د پوځي عملیاتو ختمولو، د عملیاتو پر مهال د عامو خلکو په کورونو د بمبارۍ نه کولو، بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته سر تر سره د ستنولو او د دایمي سولې غوښتنې کوي. بلخوا د پاکستان فوج او حکومت وایي چې په سیمه کې امنیت تشمن دي. د بلوچستان په خوستار ضلع کې ناپیژندو وسلوالو په سړک کارکونکي یو شمېر مزدوران تښتولې دي. د خوستار د نال پولیسو تھانې یو چارواکي عبدالعزیز پرون مشال ریډیو ته ویل چې تیره شپه ناصرګندا وسلوال د سړک جوړونې شرکت استوګنځي ته ورغلي وو او هلته ماشینونو او پنځو ګاډو ته ور ورته کړ، ورپسې مزدوران وتښتول. تر اوسه چا د پیښې ذمہواري نه ده منلې. د خیبر پختونخوا د کوارد د نرسنګ سانګې ستکونکو د خپل غوښتنو لپاره پرلت پیل کړی دی. د ستکونکو اتحادی او مشر اسیم عزیز پرین مشال ریډیو ته ویل چې د پوهنتون د نرسنګ سانګه لا تر اوسه د پاکستان نرسنګ او میډوایفری شورا سره نه ده رجسټر شوی، چې له وجې د ستکونکو سندونه هیڅ حیثیت نه لري. هلته د پوهنتون چارواکي بیا وایي چې دا مسئله اړوند چارواکو سره شریکه کړې ده. او د اوکراین پوځي چارواکو نن ویلي دي چې د روسیې د بلاستیک توغندیو د بریدونو د یوې لړۍ له امله د اوکراین په کیف کې تیره شپه دوه کسان وژل شوي او یو شمېر زخمیان شوي دي. چارواکو ویلي چې د دې بریدونو سره زوروري چاودنې او اورونه هم بل شوي دي. مشال ریډیو دا اوریدونکو ورسو وسته یو بل رپورټ طرف ته. د پاکستان مرکزی حکومت په تندلاري مذهبي سیاسي ډلې تحریک لبیک پاکستان تر بندیز وروسته د اغې ډلې ګڼ غړي نیولې دي. دا ډله تر دې وړاندې هم یو ځل تر بندیز لاندې راغلی و چې وروسته بندیز ورڅخه لری کړل شو. شاوخوا لس کال وړاندې جوړ شوې دغې ډلې په وروستیو کې په پنجاب کې د اسرایلو خلاف له تاوتریخوالي ډک احتجاجونه کړي وو. غوښتل یې چې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مخې ته هم ظاهره وکړي، خو مرکزی حکومت لاری ورته بند کړي. وروستو د اکتوبر په 13مه د پاکستان مرکزی کابینه په تحریک لبیک پاکستان د بندیز پریکړه وکړه. شانواز ترغزی په ریپورت لري.
وفاقي حکومت د تحریک لبیک پاکستان د بندیز ورستو د دغه ډلې ګڼ کارکون کې نیولې. دغه ډله چې په اولنی اگست 2015 کې جوړه شوې وه، اولنی مشر خادم حسین رضوی ولې د مړینې وروستو زوی ساده حسین رضوی مشر وټاکل شو. د اکتوبر په 2015 باندې د وفاقي حکومت په امر دغه ډله کله دمو ګرځېده. تحریک لبیک پاکستان چې په لندنس کې ورته ټی ایل پی ویل کیږي، د اپریل په 15 2021 کې د هغه وخت پاکستان تحریک انصاف حکومت په اول وار کله دم کړی و. خو یادې ډلې د احتجاج وروسته په 1 د اکتوبر د حکومت او د تحریک لبیک پاکستان ترمنځ مذاکرات سرته ورسېدل او هغه بندیز ختم شو. دغه ډلې د نومبر په 2021 کال کې قانوني ګوند جوړ کړ، خو د ځینو تورنو لګېدو وروسته وفاقي حکومت د پنجاب د صوبایي حکومت په سفارش دغه ډله بیا کله دم کړه. د وزیر اعظم سلاکار او د مسلم لیگ نواز دلی یو مشر رانا ثنا الله د یو نجی ټی وی سره په خبرو کې د دغه ډلې د کله دم کېدو وجوهات داسې بیان کړل
کې ټی ایل پی کې اوپر
په ټیل پی باندې د ثبوتونو سره په 2020 کې هم بندیز لګېدل. د هغه بندیز ورستو د یو حلفنامې سره چې پر ریکارډ هم شته دی چې ګنی دوی په راتلونکو کې هیڅ داسې قدم چې ګنی هغه کې به تشدد وي او تر هغه لري کې هم راځي. نو تاسو ته پته چې ورستو په سکیورټي ادارو بریدونه، سرکاري ودانې سوځېدل او په خپل ورقه کې سرکاري ودانې مخستل، د سکیورټي غړو تختول، تا ټول قسمه جرمونه وشو. دا اوس 2015 کې او وړاندې هم داسې پیښې شوې دي. دغه شهادتونو په اساس د ترهګرۍ ضد قانون د لاندې ور باندې بندیز لګولې شوی. تحریک لبیک پاکستان د روانې میاشتې په سر کې د فلسطینیانو او د اسرائیلو ترمنځ د شبې معاهده د منلو نه انکار کړو او دوی اعلان کړو دوی و اسلام آباد ته د غزا مارچ په نوم لاریون کوي. دوی دغه لاریون د لاهور شروع کړ، خو په لارو کې د پولیسو د لاریون کوونکو انخته وشوي چې دغه لاریون بیا پوره نشو. دغه شان پیښو په بنیاد وفاقي حکومت د پاکستان د آئین او د ترهګرۍ ضد قانون د ځینو مادو د لاندې دغه ډله کله دم کړه. دغه ډله د پنجاب په اسمبلی کې یو غړی هم لري. ولې په تیرو عامو ټاکنو کې د پاکستان صوبایي او قومي اسمبلی ته ګڼو انتخابي حلقونو هم کاندیدات نومولي. دا چې ټی ایل پی کړه دم شو، خو د داسې ډلو د جوړېدو مقصد څه وي؟ او بل دا چې آیا غړي به هم مکمل خاموش پاتې شي؟ مشهد رادیو هم دغه پوښتنې د کراچۍ د پوهنتون د پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان نه کړي.
سب جانتے ہیں کہ سلمان تاثیر کے قتل کے بعد جب اس کے قاتل کو پھانسی کا فیصلہ ہوا،
ٹول تو معلوم ہوتا چیز سلمان تاثیر دو وجہ نہیں ارست ہو چیز ہاں قاتل دا پانسی کول فیصلہ ہوشوا نو دا اسٹیبلشمنٹ پر نگرانی کے ہم دا تنظیم جوڑ شو. دې ډله کې زیات جنونی خلک دي، نو ځینې کارونه خو اسټبلیشمنټ له وکړل، خو ځینې د خپلې خوښې وکړل. یو وار خو ورباندې بندیز لګېدلی، خو څرګند ده چې اسټبلیشمنټ دې ته پام شو چې دا خو زمونږ اساسه ده، انتخاباتو کې به په کار راځي، نو بندیز ورباندې ختم کړ. اوس په بیا بندیز ولګېد، خو تاریخ ته دې خبرې گواهی ورکوي چې په کومو تنظیمونو بندیزونه لګېدلي. نو امکانات شته چې د ټی ایل پی خلک چې دي، دوی به هم د نورو تنظیمونو په نوم کار کوي.
یہ دوسری تنظیموں کے نام پہ کام کرنے لگیں گے.
سلمان تاثیر دا پنجاب صوبے گورنر ہو، ہغه دا مذہب دا سپکاوی دا قانون دا استعمال پہ حوالہ سر زین خبریں کڑے وے چھے دا 2011 سلورم جنوری خپل محافظ ممتاز قادری په ګولو وشت پاکستان په عدالتونه کې. د اوږدې قضیه نه پس عدالت ممتاز قادری ته د مرګ سزا ورولې وه، چې دغه سزا ضد د تحریک لبیک ډله پاڅېده او خپل تنظیم هم جوړ کړ. معلومات ونډولو سازمان ګیل پاکستان په خپل ویبپاڼه باندې لیکلي، 2013 کال کې په عامو ټاکنو کې تحریک لبیک پاکستان د ملک پنځم نمبر غټه پارټي جوړه شوه، ځکه په انتخاباتو کې 22 لک ووټونه اخستي وو. د پنجاب صوبې سیملای په ویبپاڼه د معلوماتو سره سم دغه سیملای ته د تحریک لبیک یو غړی اوس هم منتخب دی چې نوم یې محمود احمد او انتخابي حلقه یې د ناروال پنجاب 55 ده. د پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان په خبره، تحریک لبیک پاکستان په تیرو یا را روانو وختونو کې د ځینو نورو سیاسي ډلو ووټ بینک یا رای ورکون کې هم خپل ځان ته ماتولی شو، خو په راتلونکي کې اسټبلیشمنت یو وار بیا هم استعمالولی شي. د تحریک لبیک نه وړاندې یو غیر رجسټر تنظیم پښتون ژغورنې غورځنګ هم کلدم شوی، د هغې په بندیز ګڼو سیاسي او سماجي ډلو او د بشري حقونو تنظیمونو ویلي باید پی ټی ایم کلدم نشي، ځکه دوی د امن غوښتونکي دي. خود تاریخ لبیک په بندیز هیڅ سیوی سیاسی ډلې داسې خبرنده کړي چې ګنی دغه بندیز دی خواشي. په دغه بندیز د تاریخ انصاف او صوبای صدر جنید اکبر د یو نجی ټلویزیون چینل آج سره خبرو کې په 23 اکتوبر ویلي چې یو تنظیم عسکریت خوښوي بندیز په کار دی، خو دا هم قتل په کار دی چې دغه تنظیمونه چا او د څه مقصد لپاره جوړ کړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
افغانستان د علاج لپاره پاکستان ته ورغلي پلسکونه ناروغان د ترخم دروازې تړل کېدو له وجې بند پاتې دي. د دې ناروغانو د کورنۍ غړو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د مریضانو معاینه یې شوي، کارونه ختم شوي دي، خو په شخصي ګیسټ هاوسونو یا ملمستونونو کې ډېره شوي او دروازې په حساب په ډېره خرچه راسي. بی ویلی باید د ترخم دروازه دې سر تر سره خلاص کړل شي. د ترخم دروازه په دې رستیو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په پوله تر سختو نښتو رستو تړل شوی ده. نور تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې اورو.
د پیښور په یو شخصي ملمستون کې دیرا بلال احمد مشال ریډیو ته ویل چې د دوی ناروغ تن معاینه شوی او غواړي چې بیرته افغانستان ته منتقل کړي، خو د تورخم دروازې د تړل کېدو له وجې نشي تلای او نور د دې ځای کرایا او خرچه هم نشي پوره کولای.
ما سره چې کوم مریض راغلی عبدالملک نومیږي، 70 سال دی او سپاینل کینسر دی. زما دا سخور کاکاجی دی چې راغلی را سره، نو شپې سلو زره دلته یوازې کرای کیږي د ګیسټ هاوس او د ورځې موږ دلته درې کسان یو، د ورځې 3000 سلو زره نور خرچه کیږي، ډوډۍ موډۍ دغه شیان کیږي، خو د ورځې 1000 روپۍ زموږ خرچه دلته راځي. دا څوک چې دلته یو کوټه نیسي هم دغه خرچه دي، غیر ضروري خرچه شو او ځان سره دومره پیسې راوړي چې مثلا د کاري وشي اضافي پیسې چې بیا خلک سره نه کنه دلته
نو اوس نشي تلای بيخي
بند. اوس والا موږ هم ایران یو، د نور خلم ګیسټ هاوس کې دي، دا ایران پاتې چې دلاره نن خلاصيږي سبا خلاصيږي انتظار دی ټول ورته، نو اکثره خلکو سره پیسې هم خلاصې شوې دي، کرایه د ګیسټ هاوس کرایه هم ډیر دي او مشکلات سره خلک ډیر زیات مخ دي.
یو بل تن محمد سمیر عزیزی وای چې پلار یې علاج لپاره په خبر ته راوړی و خو وست دلته ایثار شوی او انتظار وباسي چې د تورخم دروازه خلاص شي چې افغانستان ته واوړي.
پلار می دا سرطان و عملیات سوی دا ابریشن سوی دا اوس دلته راغلی و شوال لپاره ولا مشکلات خو ډیر دا دلته هم دا اوس ډیر خلک هم دلته دا لاره بند هم دلته پاتې سوی دي کرنې خلاص سوی دي هم دلته پاتې سوی دي چې دا لاره خوشی سي لږ سهولت پیدا سي چې څوک دې ونه ځوروي بس نور شی نه غواړو نور داسې کرایه خو راځي نه دا کوټې او مصرف او دغه شیان مصرف راځي. افغانستان ته نشته دا شوه نشته چې موږ دلته راغلي یو چې مجبور نه یو دلته څه وکړو چې راشو.
د اکتوبر په 11مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ لږ تر لږه په 5 سرحدي پولو باندې سختې نښتې شوي او یو بل ته درنه مرګ ژوبله اړولې چې په نتیجه کې د اکتوبر 12مه نیټې راهیسې د نورو دروازو تر څنګ د تورخم دروازه هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. که هر څو د اکتوبر په 15مه نیټه دواړو هیوادونو په سرحدي پولو باندې سره ډزبندي اعلان کړي خو لا هم هلته د تورخم دواړو خواو ته حالات عادي حالت ته نه دي راغلي او تر اوسه چا ته اجازه نشته چې په دې لار باندې تګ راتګ وکا. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ د اکتوبر په 19مه نیټه په قطر دوحه کې د سولې مذاکرات شوي چې لا هغې نه پس ډزبندي ورسره نور هم غځول شوي خو د لارو په خلاصولو سره لا نه دي متفق شوي. په تورخم کې د پاکستان د کاسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته لا هم د پاکستان وفاقي حکومت څخه امر نه دی شوی چې دا دروازه خلاصه کړي. دوی ویل چې په کار دی افغان وګړي تر هغې پورې تورخم ته ور نشي چې تر څو دغه دروازه په رسمي توګه نه وي خلاصه شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورزو اوس ته یو بل رپورت طرف ته. په سواد کې د لرغونو آثارو په لړ کې له ایتلی حکومت سره په 1955 کال کې د پاکستان حکومت یو لوسنامه شوې و چې دواړه هیوادونه به په دغه سیمه کې د لرغونو آثارو ښکار کولو لړ کې په ګډه کار کوي. د دغه لوسنامې اویا کاله پوره شوې دي. په دې مناسبت سره په سیدو شریف کې د اکتوبر په 15مه یعنی نن یو غونډه هم وشوه. د یو غونډې ته زموږ همکار نیاز احمد خان هم ورغلی و او دا رپورټ یې را لېږلې ده.
د سوات په سیدو شریف مقامی هوټل کې جوړ کړی شي د لرغونی آثارو ښکار کولو اویا کاله پروژې پوره کېدو وروسته دستور کې د سیمې د لرغونی آثارو پوهانو، ځایي اوسیدونکو او زده کوونکو په ګډ شمېره سره ګډون وکړو. دستوره د ایتلی حکومت لخوا پاکستان کې د لرغونی آثارو مشر ډاکټر لوکا ماریو جوړ کړی و. دستوره کې ویل شول چې کال 1955 کې چې هغه وخت سواد جدا ریاست وو، د ایتلی حکومت پکې په لرغونی آثارو کار پیل کړو. د ایتلی حکومت مشر ډاکټر لوکا وروسته مشال ته وویل چې دا وخت هم د سواد په ګڼو ځایونو کې د لرغونی آثارو لټون روان دی او دوی ګڼ شمېر ځایونو کې بلحا د بدھ مت تہذیب سره سره د ګڼو تہذیبونو آثار برسېره کړي.
اویا کال یو اوږد نیټه ته مونږ کار شروع کړ د میاګولانو والی سوات له وخته چې کله سوات د یو سبزو قام جدا ریاست وروسته پاکستان راغی. بیا مونږ د خیبر پختونخوا حکومت سره کار وکړ. مونږ په دې خوشاله یو او دا زموږ لپاره د ویاړ خبره هم ده چې په دې ښایسته سوات کې مو تهذیب برسېره کولو کې برخه اخیستې. سوات د ګندارا یو لویه برخه ده او دیانه هم د ګندارا برخه ده چې د بوت مت منونکو د تهذیب لویه سیمه ده.
دستور کې شریک د خیبر پختونخوا لرغونی آثارو محکمې مشر او سیلګرۍ محکمې سیکرټري ډاکټر عبدالصمد وروسته مشال ورته وویل چې دغه مشن تش د لرغونی آثارو ښکار کولو لوازنامه نه ده کړې، بلکې د یو اوږدې مودې د پاکستان او اټلي حکومتو ترمنځ د دوستۍ، یووالي او د پاکستان ښه شکل دنیا ته ښودلو مهمه ذریعه ده.
دا صرف د آرکیولوژیکل ریسرچ، کودای کولابریشن
نه ده بلکې یو درې جنریشن کنټینیوسلی تعلق د پولیټیکل کلچر ډیپلوماسي هر څه پکې راځي د انټرنیشنلی پورا دنیا کې د پاکستان او خاص کر خیبر پختونخوا نوم ډیر زیات اوشت کړی ده او دای پکې ویلی دی هر فورم باندې لګیا وی چې خیبر پختونخوا ډیر فورم من زیاده او د کلچرل هریټیج آرکیولوژیکل ریسورسز چې دلته ډیر زیات دي او د خلک د گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا چې د خاص کر هغه دلته کې ډیر زیات د شوزونو باندې توجه ورکړي خاص کر ریلیجیس ټوریزم پروموشن لپاره د خیبر پختونخوا حکومت چې کوم کارونه دي او د ایټالین آرکیولوژیکل مشن کوم کارونه دي هغه غټه فائدہ دار شي دلته کې ټولو کې زیات چې کوم ټورست راځي هغه دلته د علاقې کلچرل هریټیج او هریټیج ټوریزم چې د غیب وجه دي ناراضي جي
دستور کې شریک د سیدو شریف اوسیدونکو د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر ډاکټر عثمان اولسیار استاد مشر دی ویل چې دغه په زرګونو لرغونی آثار برسیره کول تش د کندرونو او لوخو لرګو راخکار کول نه دي بلکې دغه د یو لوی تاریخ او تهذیب نخي نخانی دي
لوخي لرګي محفوظول یا دغه ساتنه نه ده بلکې دغه پشا چې کم تهذیبي تاریخي روي پاتې شوی دی واغه په روانو وختونو باندې موجود وختونو کې څنګه اثر انداز کیږي او دا زمونږ تاریخ هغه بنیادی د امن پیغام په خصوصیت سره ورکړي چې بری دومره لرغونی آثارو کې مونږ ته داسې په پوائنټس کې هم اسلحه نه ملاویږي پای کې مونږ ته غشي نه ملاویږي پای کې مونږ ته تورې نه ملاویږي پای کې هغه سیزونه چې هغه د هنر سره تړلې دي پای کې مونږ ته موسیقۍ سره تړلې سیزونه ملاویږي د هنر سره ملاویږي
د والی سوات نامسه ډاکټر میاګول محمود اورنګزیب هم دغه دستور کې ګډون وکړو دی وای چې والی سوات د سیمې د خلکو لپاره یو لوی قیمتي پخوانی آثار او پنګه پریخو دی اوس دغه د سوات دولس هم ذمہواری جوړیږي چې د حکومت سره په مرسته لرغونی آثار محفوظ وساتي
چې کله سټیټ زم شو د پاکستان سره دا غینه پس ډیر زیات غلط دي نه شو دا ډیر د آرټیفیکټ چې کوم دی غیب دی خلکو خرج کړل بیا په دهشت گردی حمله هم شوې دي بیا رو ریسټوریشن هم شو نو د خلکو ته دا هم ضروری دی چې زمونږ آرکیولوژیکل هیستوري بیک گراوند دومره مضبوطه دومره سترونګ ده خاص کر په د سواد ویلی کې چې دې ته هم یو اونرشپ پکار دی کنه چې د دې پرزرویشن ته هم پکار دی زمونږ د آرټیفیکټ زی په زی د دنیا په عجایبګرونو کې پراته دي سواد دا میوزیم چې کوم دی دا چا اسټابلیش کړل کومه وی والی صاحب اسټابلیش کړ نو زمونږ د ټولو یو کلیکټیو ریسپانسیبিলিټی د سواد هریټیج باندې پرزرو وساتو چې
د ستورې کې د سواد د لرغونی آثارو په اړه چاپ شوی کتابونه او بیلابیل سمو عکسونه هم خوده شي وو چې پکې د سواد د لرغونی آثارو په اړه تفصیلی معلومات ورکړی شي وو نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی
مشال ریڈیو دا ورزوستا یو بل رپورٹ طرف تا دا اکتوبر پا پینزل سما دا نابینا خلکو لپارا دا سپینی لکڑی روز المانسل شوا خود دی پا مناسبت دا اکتوبر پا پینزیشتما دا بلوچستان پا پشین سیمکی خلکو د سپینی لکړی روس ولمانسله په دغه محل نابینا خلکو له حکومت یو شمیر غوښتنې وکړې په دې کې ژوند ته د هر ډول اسانتیاو غوښتنې هم شاملې وي نور تفصیل د سمت شبنم په ریپورت کې ورو
که څه هم 15 اکتوبر په نړۍ کې د سپینې لکړې نړیواله ورځ لمانځل کیږي خو د بلوچستان د پښتون میشتې پښین سیمې نابینا خلکو د دې ورځې اړوند د اکتوبر پر 15 په یاده سیمه کې د یوې غونډې تابعه کړې وه د خانوزی اوسیدونکی عبیدالله ارمانی چې د سترګو له دې څخه بیا برخې دی د غونډې برخوال ته خپل احساسات د شعر په ژبه زمزمه کړل نابینا خلک وایي چې ژوند یې له کړاوونو سره تیریږي او دوی د ژوند له ګڼو اسانتیاو څخه بې برخې دي. په دې اړه د پاکستان انجمن نابینا په نوم ټولنې عمومي منشي نعمت الله مشالډو ته وویل
چې زموږ کوم مسایل واغه موږ د حکومت ته سمکښې شول چې زموږ کوم د روزګار غټه مسله ده چې 5% کوټه ده پر هغه باندې عمل درآمد نسته موږ دغه پیغام پریښو چې موږ د سپین لکړی باندې دا 5% کم کوټه ده دا غرض مو مناسبت باندې پر دې برای مهرباني عمل درآمد شو د لس د شل کال سفر دې باندې یو داس کس نه دی لګیدل چې پر دا کوټه باندې سرکاري کم کوټه چې پر دې باندې عمل درآمد شوی دی یا پر دې باندې زموږ د نور کوم مسایل چې دي مسله زموږ سره تربیته یو درسګانسته چې نابینا موږ واغته ټلیفون کورس ورکو یا د ټلیفون اپریټینګ یا کمپیوټر یا د بریل زده کړو ورکو چونکی دا د نابینا رسم الخط دی نو دا سی یو تربیتی درګانسته چې موږ پاکی درس ورکو موږ دغه علم لرو چې موږ ته یو داسې تربیتی دغه درسګادل تخلاص چې موږ دغه نابینا او کسان ته موږ خپل د کورسونه ورکو
د پښین د نابینا اتحادیه مشر سبحان علي مشالډو ټول چې دوی له حکومت غوښتنې لري چې غوی ته د زده کړو او روزګار لري اوار کړی چې دوی هم په ټولنه کې ښه ژوند وکړي
بنیادی مقصد زموږ تعلیم تربیت روزګار او د معاشري سره نور مجلس نه غواړو مینا حق چې کوم بنیادی مشت آینه پاکستان حکومت پاکستان په اسمبلی کې یا ډیسیبل اکټ منظور شوی دی یا کومک پروګرام په نامه سره د زموږ حکومت وخت د اعلی چارواکي دا خبره واوري او دا دی یقیني کې چې موږ هغه خلکو سنو چې موږ فرمایشره ځان بوجېدل غواړو موږ غواړو چې خپل کار وکړو خپل روزګار وکړو خپل بچان ته تعلیم ورکړو
د پچینځلی مرستیال شاروال ملک منظور سګزی نابینا خلکو ته ورپیښ ستونزې پاړه مشالې ډوته وویل
معذران زموږ د ټولنې یو برخه ده د یو حکیم د دې مشکلات سره دی وار د سترګو د بینایي سره مطلب دی نه معلومه دي په کوم از مور په صبح کې چې دوی ته 15% کم کوټه ملاو شوی ده موږ واسوال او زلي قوس د دوی دغه 15% د کوټه ور بهاله کو د دوی کوم ستونزې دي موږ د دې د وارول د پاره پرسه پر کوشش کوو چې دا ختم شي وراله
د سپینې لکړی لومړی پیل په 1908 زیږدیس کال کې هغه مهال پیل شو چې د انګلند د برسټل شار یو سیدونکو په یو پیښه کې د سترګو لدې څخه به برخصو ځکه خو هغه خپل لکړی ته سپین رنگ ورکړ چې خلګې لیر و پیژنې چې نابینا دی سمت شبنم مشال ریډیو پښین
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې د 200 مختلفو ناروغیو پر ضد وخت په وخت د ویکسینو مهمونه کیږي خدا چې ویکسین سمره ضروری وي او آیا څه نقصانات یې شته هم وکنه په دې رسم همکار عمر وزیر د صحت نړیوالې ادارې او چارواکي ډاکټر انعام الله سره مرکه کړې ده راځي چې ورته غوښ شو
ډاکټر انعام الله خان تاسو د یونیسف لاړه د خیبر پښتونخوا چکم د ماشومان د پارا د مختلفو ناروغي چکم واکسین دي ټکاجاتي داغه یو مشریه لومړی په زما پښتنه دا وی چې مختلف ناروغي دي د ډیرو واکسین شته د ډیرو واکسین نشته اول خو د واکسین بنیادی دي څه چې زموږ اوریدونکو په دې پوه شي
ګوره واکسین بنیادی تور هغه یو سیز دې چې هغه ته د انسان وجود ته ورولېږي نو هغه د مختلفو بیمارو خلاف د مدافعیت هغه قوت تعالی سی واقعي دا ویکسین په مختلفو شکلونو کې کله دا داسې عمدغه جراثیمي خو ډېر کمزوري جراثیمي چې هغه لکه دغه نشي کولی کله مړه جراثیمي کله نور د هغې مختلفې طریقې دي مختلف ټیکنالوجي خو د هغې بنیادي مقصد دای چې هغه د هرې بیماری د پاره یو خپل مخصوص ویکسین دی چې هغه خلک والی نو د هغې د بیماری هغه خطره هم کم شي او که بیماری خدای مکه وشي نو د هغه بیماری هغه شدت دوره بیا نه وي چې هغه د ماشوم مرګ باندې خدای مکه هغه هغه طرف ته لاړ شي نو ویکسین چې دی دا ډیر زیات همشه دی تقریبا زمونږ په ملک کې د 12 بیماری داسې دي چې د هغې خلاف ویکسین موجود دی او د هر ویکسین خپل یو طریقې کار دی چې هغه به څنګه لګو. مطلب دا
ډاکټر صاحب کدل ته یو لړ سوال وکم. اکثره خلک دا پښتنه کوي عموما زموږ په ټولنه کې د پښتنو په مختلفو سیمو کې چې کوم مشران دي چې پخوا خو مونږ د ناروغې نه ویلیدلې نه دومره واکسین وو. نن ډېر واکسین دي، د پولیو دي، د خسره دي، داسې نورم دي، تاسو به د هغې نمونه یاد کړئ. دا د وخت سره مطلب تحقیق پس چې زموږ اورېدونکي په دې پوه شي د مختلفو ناروغۍ دپاره د واکسین راوځي.
تاسو خبره ډېره ټیک ده چېره پخوا پخوا خو به دا هر څه نه وو، خو که تاسو وګورئ نو پخوا پخوا دا مسایل هم هغسې نه وو، او وخت وخت سره نوي بیماری راوځي او بیا د هغې بیمارو باندې تحقیق کېږي، د هغې د تدارکو، د هغې د مخنیوي دپاره ویکسینونه جوړېږي، د هغې د علاج دپاره دوایانې جوړېږي. تاسو ته به خو نه یاد، خو زمونږ د وخت مونږ ته یاد دی، پخوا یوه بیماري وه، هغې ته به قرضی نه نکې وي، چیچک به ورته وي په اردو کې، او هغه هم ډېر زیات جانلیوا شانتا مرض و، خلک به ترې مړه کېدو، صرف ماشومان نه لوی به ترې مړه کېدو. او بیا د هغې خلاف په ټوله دنیا کې د ټیکو یو مهم او د هغې بیماری ډېره بدرنګه بیماری وه چې په چا به راله نو کابه ژوندی هم پاتې شو نو شکل به یې ولا بدل کړه. هغه بیماری د دنیا د مخ نه روکه شوې ده. نو بیماری وخت وخت سره نوي راوځي. ګوره دا کووډ راغی نو دا کووډ چا نوم اورېدلی، نو وخت وخت سره نوي نوي مسائل هم راځي، بیماری هم راځي. ساینسدانان او ډاکټران په هغې باندې تحقیق هم کوي.
ډاکټر صاحب دلته لنډ زمونږ اورېدونکو ته غدا هم وایي، واکسین د پولیو دي، د خسره دي، یعنی د شیری، د خوناک دي، داسې دولس مختلفې تاسو بیماری یادوي، په دې کې څه موزر اثرات هم شته یا د دې څه داسې سایډ افیکټ چې په ماشومانو باندې اثر کوي؟
څه غټ سایډ افیکټ د یو ویکسین هم نشته دی، باقي واړه واړه اثرات که ډېر داسې کله کله وي. د ټولو نه غټ اثر خدا دی چې ماشوم به پې خوږیږي، دا هم سایډ افیکټ. بعضی ویکسینو سره په ماشوم باندې لږه لږه تبه راشي چې هغه ښه خبره وي، بده خبره نه وي. دې مطلب دا دی چې هغه ویکسین لکه ټیکو او هغې کار وکړو،
مطلب اثر یې وکړو،
اثر یې وکړو. نو نور داسې د ویکسین غټ نقصانات نشته دی، خو ها د ویکسین خلاف غلطې او د دروغو پروپیګنډي چې نو هغه په ټوله دنیا کې صرف زموږ ملک کې نه خو زموږ ملک کې زیات دي. دا اوس وګوره یو نوی ویکسین را روان دی چې پنجاب او سندھ کې وو چې مونږ وتا ایچ پی وی ویکسین وایو، دا د کینسر خلاف یو خاص کینسر دی. دا د 150 ملکونو کې چې پای کې دا ټول اسلامي ملکونو هم شامل، هغې کې دا ویکسین چلیږي، ټیک ټاک رواج دی. پاکستان کې د دې اوس دغه شروع کیږي، سندھ او بلوچستان پنجاب کې وشو. مونږ به راتلونکي کال کې هغه په دې صوبه کې هغې باندې کمپین کوو. خو ګوره هغه د کینسر خلاف ویکسین دی، خو د هغې خلاف هم د هغې څه خراب اثرات هم داسې نشته دی، خو د هغې خلاف. ګوره مونږ په معاشره کې خلک ویکسین پسې مختلف خبرې تړي، وی د پولیو ویکسین به پخا پخا وي، دا د فیملی پلیننګ دی، دا وي اولاد کموي. ګوره تاسو اوس زمونږ آبادۍ ته وګورئ چې کله پولیو شروع شوې ده، زمونږ آبادی لکه دا نه چې کوي کې د پولیو اثر دی، خو زه دا وایم چې خلکو به وي دا فیملی پلیننګ دی او زمونږ آبادی بس روانه ده په بره. نو دا ټولې لکه غلطې خبرې، اصل خبره دا ای چې تا ته سائنسدان څه وایي، تا ته ډاکټر څه وایي چې چا ریسرچ کړی دی، او هغه صرف د یو خاص علاقو دپاره، ټولې دنیا دپاره ای. او دا د هر مور او پلار فرض دی چې هغه خپلو بچو ته ټول ټیکو کورسونه مکمل کی.
لړ قدم راته وایي چې دا غلط افواګانې راشي، نو هغې نه کمپینونه متاثر شي چې کوم مهم وي، هغه که د پولیو وي، هغه که د خسره وي، هغه که د بلې ناروغي وي، په ماشومانو سره دا څومره بد اثرات په هغې راځي. او مونږ ټولنه کې هغه خلک څه کولی شو په دې کې د ماشومانو سره دا څومره مور پلار د یو زیاتې کوي که نه؟
ګوره جی، کم خلق چې د ویکسین خلاف پروپیګنډي کی، دا بنیادی طور په دې ملک کې د بیمارو ترویج باندې کار کوي چې ماشومان دی بیمار شي، داغې د بیمارو د مخنیوي او نشي. که خدای مکه د یو کس د پروپیګنډي په وجه، داغه د غلط فیصلې په وجه یو ماشوم ته یو بیماری وشوه او داغې نه هغه په حق رسیدو، نو د هغه ذمہ دار هم دغه قسم دی کنه. نو زه دا ویم چې ګنی خاص کر د صحت په حوالے سره چې کومې خبرې هغه کې به خبره اوري د ډاکټر او د ساینسدان او د لرګي په کار ترکان پوهېږي، د علم په کار علما پوهېږي، د انجینیرنګ په کار انجینیر پوهېږي. اوس که هر سړی د هر یو څیز عالم شو بیا خو به ډېره ګرانه شي کنه.
مشال راډیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.